امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
نړیوال وچه صندوق وایي چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. د اسلامي دولت د ډلې یو لوی جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی، او د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو په نایجیریا کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. خبر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې 12 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 3 کېږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی. دا موږ د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د یونان د مالي بحران په هکله رپورټ لرو، د سومالی د اوسنیو حالاتو په اړه رپورټ، د او ځینې نور مسایل، او د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد شهزاد محمدي سره مرکه هم لرو. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو.
نړیوال وجهي صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. په هغه هیواد کې چې په پورونو کې غرق دی، د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دې اړه عمومي رایګیری یا ریفرندم کیږي چې خلک یې د پور ورکوونکو هغه غوښتنې ومني چې د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د سپما پروګرامونه زیات کړي کنه. نړیوال وجهي صندوق پرون د پنجشنبې په ورځ زیاتره ملامتي د کین اړخه صدر اعظم الکسیس سیپراس پر حکومت باندې واچوله، او وی ویل چې هغه د دولت د اموالو په خرڅولو کې سوکر روان دی، او دې ته ضرورت لري چې پورونه سپکسي او تر کال 2013 پورې 45 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي. وجهي صندوق دا هم ویل چې هغه څلور کاله مخکې دا پیشبینی کړی و چې اتن باید د سش کال تر پای پورې د 55 میلیارد ډالر په اندازه حکومتي اموال او جایدادونه خصوصي کی، مګر تر اوسه فقط 3.5 میلیارد ډالر راغونډ کړی دي. یونان اون کرایسول چې د تیر سه شنبه په ورځ چې ورسته مهلت ورته ټاکل شوی و، نړیوال وجهي صندوق ته 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کی، او لدې کبل اروپا نور پورونه پر بند کړی دي.
پینتاگان پرون د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. هغه طارق بن طهار الونی الحرزي نومېده. د اسلامي دولت د ډلې د پاره یې پیسې راغونډولې. د بهرنیو جګړه مارانو د راجلبولو د چارو څارنه او نظارت یې کاوه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانمرګو بمچوونکو د عامر لقب ورکړل شوی و. د پینتاگان نطاق جیف ډیویس وویل چې الحرزي د جون پښ پړسمه په شدادی کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. ډیویس وویل چې د الحرزي مرګ به د خارجي جګړه مارانو پر اجربولو او د هغوی په نقل او انتقال کې د اسلامي دولت د ډلې قابلیت ته تاوان ورسوي.
د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغیانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژل دي. چارواکو ویلي چې وسلوالو کسانو په محلي وخت د چهارشنبې د ورځې په ماښام لیک چات نږدې د بورنو د ایالت د ککاوا په ښارګوټي باندې یرغل وکړ. د سیمې څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې یرغل کې 9 تنه وژل شوي دي. د عیني شاهدانو له قوله ویل شوي دي چې وسلوالو سړیو اول پر مسجدونو باندې بریدونه وکړل، خلک یې چې د روژه ماتي د رارسېدو څخه مخکې لمونځونه کول ووژل، بیا پر کورونو ورغلل، او هغه ښځې یې ووژلې چې د ډوډۍ په تیارولو بوختې وې. په یو بله پیښه کې جګړه ماران د سه شنبې په ورځ د ماګنو ښارګوټي ته نږدې په یوه کلي ورننوتل، 8 کسه یې ووژل. شاهدانو وویل چې وسلوالو کسانو خلکو ته وویل چې ښځې او نارینه دې سره جلا سي، او بیا یې پر نارینه باندې ډزې وکړې. دغه دواړه ښارګوټي د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام د ډلې شپږ کلن مورچل دی واقع دي.
د امریکا د ساینس پوهانو لخوا د یوې څیړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډله ییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خپریږي دا پیش نوري هم پسې زیاتوي. په یو رپورت کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ په پلس 1 ژورنال کې خپور شوی، دا نتیجه تر لاسه شوې ده چې ډلېزې وژنې او تشدد په ساري توګه خبريږي او د 10% څخه تر 10% پورې داسې وژنې سرایت کوونکې دي او د دې سرایت وخت هم تقریبا 10 ورځې دی. د دې څېړنې په اساس د هرو درو ډلېزو قتلونو څخه وروسته په اوسط ډول یو بل داسې پیښه کیږي او په شونځي باندې د هرو درو یا څلورو ځلو ډزو څخه وروسته یو بل داسې په پیښه منځته راځي. څېړونکي فکر کوي چې د مطبوعاتو لخوا د ډلېزو قتلونو او ډزو د خبرونو خپرول به شاید یو نقش لوبوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هرو دوو اونیو کې په اوسط ډول یو ځل د ډلېزو وژنو پیښه او په هره میاشت کې یو ځل په شونځي کې د دازو پیښه منځته راځي.
د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 223,000 کارونه پیدا شوي او د بیکاری کچه د 1.2% راټیټه شوې وه. دا د 2008 کال را په دې خو د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه ده، مګر چارواکو ویل دي چې دا کچه ځکه راټیټه شوه چې څه د پاسه 300,000 خلکو د کارونو د پیدا کولو هڅې پرې ایښې دي او هغوی په بیکارانو کې نه شمیرل کیږي. د کار او کارګر د پنځشنبې د ورځې په رپورټ کې ویل شوي دي چې په کارونو کې زیاتو په تجارتي مؤسسو، صحي خدماتو او پرچون خرڅلاو کې راغلي او په کارونو کې کمښت د کانونو په سکتور کې لکه د تیلو را ایستلو په صنایعو کې چې د تیلو قیمتونه کم شوي دي لیدل شوی دي.
او د برتانی د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په 2013 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباکون کې پیښه لکباله بچي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخته پیښه و. 3.5 میلیارد ډالر تاوان ورکړي چې په دې اړه ټول اداګانې ختم کړي. دغه شرکت د امریکا د متحده ایالاتو د عدلیه د وزارت او د مکسیکو د خلیج د 50 ساحلي هیوادونو سره موافقه کړه چې په هر کال کې به 1 میلیارد ډالر او ټول به په 3 کالو کې ادا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د یک شنان په حق له هلي هغه وخت زیات سويچ درواني اوني د 4 شنبه په ورځ د دغه هواد لومړي وزیر الکساس سپارس یو بیان خبره کړه او پکې راغلي دي چې یونان شایي د اروپای اتحاد د پور ورکونکو شرایط ومني کچېری پور ورکونکي د یونان سره مرات وکړي. خو د اروپای اتحاد مشران بیا وایي چې د یونان سره تر راتلونکي 1 شنبه تر ورځې پورې خبرې او مذاکرات نسی کېدای، ځکه د 1 شنبه په ورځ په دې هیواد کې عمومي ریفرندم یا ټول پوښتنه کیږي. پام وکړئ په دې حقله دې رپورت. د 1 شنبه په ورځ به د یونان خلک د یو سخت انتخاب سره مخ وي، یا به په ټول پوښتنه ریفرندم کې مثبت رای ورکوي او د اروپای اتحاد سخت شرایط ومني چې د یورو زون د هیوادونو په جمع کې پاتې سي، او یا به منفي رای ورکوي او د یوې نامعلومې راتلونکي سره به مخامخ کیږي. روان اونۍ یونان نړیوال وجهې صندوق یا IMF ته خپل د پور د میاشتنی قسط په تادیه کولو کې پاتې راغی. د یونان لومړی وزیر الکساس سپارس د یونان اروپایي پور ورکونکو ته یو لیک واستوي او پکې راغلی چې یونان به د اروپایي اتحاد د پور ورکونکو شرایط ومني کچېری په دغو شرایطو کې یو څه بدلون راسي. خوشاغلی سپارس یونانیانو ته ورپیاد کړ چې د 1 شنبه د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې منفي رایه د دې معنی نه لري چې دوی به د یورو زون څخه په اتوماتیک ډول وایستل سي. لومړی وزیر سپارس داسې وویل:
تو دیموپسیفیسمه د کیریاکیس
Sunday's referendum does not concern our country's place in the euro.
د یکشنبه د ورځې ټول پښتنه په یورو زون کې زموږ د هیواد پر بقا باندې نه ده. دا مسله بیخي واضحه ده او هیڅوک د شک نه پر کوي. د اروپای اتحاد مشران بیا وایي چې د یونان د ریفرندم څخه مخکې نوي مذاکرات نس کېدلی. دا عام افکارو سرویګانې شي چې یونانیان غواړي چې د اروپای اتحاد د یورو په ځون کې پاتې سي. خو د بانکي چارو ماهر برت ایلی وایي چې دا مسأله چې یونان به په یورو ځون کې پاتې سي قرار قرار ناممکنه کیږي. هغه داسې وایي:
My belief is that Greece will have to exit the euro. I just don't see how they can
ما باور دادی چې یونان شاید ته مجبور شي چې یورو ځون پریږدي. د دوی په اقتصاد کې سختو ستونزو ته په کتو سره زه هیڅ داسې لاره نه وینم چې دوی دې په یوروزون کې پاتې سي. حتی که په یوروزون کې پاتې هم سي، شایي اروپایي اتحادیې د دغه اتحادیې څخه وباسي. د اروپایي اتحاد د مرستې پرته به یونان ته د یورو ورتګ بند کړي، او کله چې په یونان کې یورو خلاصه سي، نو د نړیوال اقتصاد کارپوه ډیسمانت لچمن په وینا د یونان حکومت به دې ته اړ سي چې د خپلو مالي مکلفیتونو د پر ځای کولو دپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. ښاغلی لچمن داسې وایي:
Our major concern as representatives of the business community is the 650,000
د یونان د حکومت پیسې به ډېر ژر خلاص سي، په داسې صورت کې به دوی مکلف وي چې خپل مالي مکلفیتونه پر ځای کړي. که هغه د متقاعدینو معاش او یا مامورینو معاش وي او یا د شرکتونو پیسې، دوی به دغه پیسې ورکوي، او شایي په داسې حال کې یونان په اصطلاح د خپل حکومتي اعتبار څخه ګټه واخلي او بل سکه رامنځته کړي، چې په دې سره به په دې هیواد کې هم یورو او هم نوې سکه چلیږي، او همدا به د یورو زون څخه د یونان د وتلو پیل وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدی. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو بشري چارو د دفتر مشر چې د خدمت وخت یې ختم سوی وایي چې په سومالیا کې د کلونو ناآرامیو او تشدد څخه وروسته هغه ملک د ترقۍ په لور روان سوی دی، مګر هغه خبرداری ورکړ چې بیا هم د هغه ملک سره د بسپنه ورکوونکو ټولنو بې علاقګي او د سومالیې بې ثباتي ممکن دغه لړزان انکشاف د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا ژغ خبریال کیپ جوسیلو په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې د دې خلاصه یې تاسو اورول کیږي.
په سومالیه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر د مشر فلیپ لازارنی د خدمت دوه کلنه دوره په داسې وخت کې پوره کیږي چې هلته په سومالیه کې د نوې حکومت د استحکام له کبله په هغه ملک کې قحطي او د خلکو لوږه په کمیدو ده. ښاغلی لازارنی چې د سویس یو پخوانی ډیپلومات دی، وایي چې د په ملک کې هر چیرته د مثبتو بدلونونو نښې نښانې وویني. هغه وایي:
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have traffic jam, you have even traffic lights, you have a new airport.
د مثال په ډول کې چې تاسو مګدیشو ته وګورئ، نو اصلا او به نه پیژنئ. هلته د ټرافیکو ډیره ګڼه ګوڼه جوړه شوې، د ټرافیکو د پاره هر لوري ته برقی اشاره نصب شوې، او هم یو نوی هوایی میدان لري. په دې برسیره هلته داسې یو عصري روغتون جوړ شوی چې په ټولې ختیځې افریقا کې ساری نشته دی. ډېر خلک بیرته راغلي او د سرمایه ګذارۍ دپاره شرایط مطالعه کوي. هغه وایي سره له دې اوس هم ځینې مشکلات شته دی. اوس هم دا شباب د افراطي ډلې وسلوال کسان په حکومتي، نړیوالو مؤسسو او په خاص ډول د بشري مرستو په کارکوونکو باندې خپلو حملو ته دوام ورکوي. خغله لازار نیوای چې اوس هم په سومالی کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. هغه وایي:
During my tenure we have been directly targeted 6 times. We had 7 international staff.
په موږ شپږ ځلې زما د خدمت په دوران کې حمله شوې دي. زموږ وطن خارجي مامورین وژل شوي، او هم په موږ د حمله په وخت کې په لسکونو لارویان وژل شوي. سره له دې چې موږ ډېر احتیاط کوو، خو بیا هم په موږ د حملو امکانات شته دي. ملګری ملتونه وایي سره له دې چې سومالیا د 2011 کال د قحطۍ نه خلاص شوي، مګر بیا هم هلته تقریبا 210,000 خلک خوراکي موادو ته محتاج دي. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر مشر خغر لازار نیوایي سومالیا اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، مګر هغه وایي چې نن سبا په نړۍ کې نور داسې ډېر ځایونه شته دی چې نړۍ هلته باید د مرستې لپاره ډېره توجه وکړي. نو په دې خاطر ممکن د سومالیې سره د نړیوالو مرستو دوام کم شي. هغه وایي:
We are aware that there is a competing environment, but we have also to make sure
مونږ په دې پوهیږو چې په موهید کې ډېر زیات رقابت موجود دی، مګر بیا هم مونږ باید په دې ډاډ حاصل کړو چې دا یو مثبته خبره ده، او هغه بدلته په ناسافي ډول د بشري مرستو په کارونو اثر ونکړي. ښاغلی لازارنی د سومالی نه وروستو په لبنان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی دی او د هغه په ځای په سومالی کې د هالند یو تبه پیټر ډیکلار چې پخوا په هیتی کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر مشر وو مقرر شوی دی.
بیا بکینو بیا بسمو پس زخمنا پټ کور کړو پر هرونا برا ټول کړو شوګيري په مود کړو په خوبونو بمړ شو
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایران د اټومي پروګرام په سر د روانو خبرو د پاره ډیر خبري اعلان په ویانا کې راغونډ شوی دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
د امیر حکمتي خور سیرا حکمتي په روانه ونې کې ویانا ته تللې ترڅو له امریکایي او ایرانی چارواکو څخه د خپل رور د تداوي او بل اخر د هغه د خلاصون غوښتنه وکړي. سیرا حکمتي وویل
And at that point it was announced within that week after being tried
په هغه ونې کې یوازې د 15 دقیقو محکمې څخه ورسته محکمې هغه په مرګ محکوم کړ. پر هغه د جاسوسي ډیر تورونه و. محکمې وویل هغه د جاسوسي لپاره حالت تللی و.
د سرا خوان رامي کوردی وای پر امیر نوموړی ټول تورونه ناسم ثابت شول، خو امیر وس هم یو ظالم حکومت سره د کار کولو په تور بندي دی. کوردی وویل
نو موري تورنه په دې ورستیو کې د ایران پر سره مقامه کې د شواهدو د کمښت له کبله رد شوې. یوازینی تو په هغه د یو ظالم هیواد یعنی امریکا سره د مرستې تور دی، خو د هغوی د قوانین له مخې امریکا ظالم هیواد نه بلل کیږي.
د هغوی په نظر امریکا سره د امیر مرسته دا وه چې د بحري ځواک غړی و. هغه د ایران تابعیت وروسته دې لپاره اخیستی و چې خپل هیواد ته تګ راتګ وکړي. کوردی د امیر خلاصون لپاره نور حقوقي دلایل هم وړاندې کړ. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران د اقتصادي بندیزونو د نرمخ په بدل کې د ایران په هستوي پروګرام په ویانا کې خبرې کوي. سیرا حکمتي وایي ویانا ته د دې کورنۍ دې لپاره تللي تر څو امریکایي او ایراني ډیپلوماتانو سره د خپل د ورور د تداوي او خلاصون خبره وکړي. سیرا حکمتي وویل
زه فقط کورته د خپل ورور ستنېدل غواړم. زه غواړم چې پلار مې خپل زوی یو ځل بیا په غېږ کې ونیسي. زه غواړم چې نور مې د مور زړه مات نسي. زه غواړم د هغه د نشتون تشه ډکه کړم. زه د دې مصیبت ختمېدل غواړم.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه د حکمتي او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان په شمول د دریو نورو امریکایي بندیانو په حق له اندېښمن دی. هغه وویل
With respect to U.S. citizens, U.S. persons who were held in Iran.
امریکای ته وو په اړوند هغه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي، باید ووایم چې موږ د هستوي هوکړې پرته هم ډېر ټینګار کړی. زموږ خلکو سره د منصفانه رویې یقیني کول زموږ د لومړیتوبونو څخه دي.
چارواکي وایي د بندیانو له موضوع څخه د هستوي پروګرام په اړه دغه خبرې اترې مهمې دي. ځینې کارپوهان وایي د کانګرس وړاندیز او مصوبې سره سره امریکایي مرکچیان به د یو څو بندیانو لپاره د قرارداد هوکړه په خطر کې وانه چوي.
او دا هم زبرد خبرونه یو مرکه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په لندن کې په تمريني لوبو مصروف دي. ملي ټیم به بل اونۍ په سکاټلین او ایرلند کې د کرکټ تر راتلونکي شل اوریزې د نړیوال جام د پاره د غوراوي په سالیو کې د نړۍ د 14 ټیمونو سره کېدونکي تورنمنت کې ګډون وکړي. زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د دغو سیالیو په اړه د ملي ټیم د سر لوبغاړي محمد شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
شهزاد محمدی، د یو څو مودې د کرکټ د میدان د لرې پاتې کېدو نه پس یو دم تاسو راغلی یاست، یو د کرکټ د نړیوال شل اوریز د غوراوي سیالۍ لپاره په ټیم کې انتخاب شوی یاست، یو تمرین لوبه کې هم خو ځلې دی. څه احساس کوئ بیرته د ټیم کې د راداخلېدو؟
او بسم الله الرحمن الرحیم، او بالکل دا یو ښه احساس دی زموږ لپاره چې زه واپس ټیم ته راغلم. دا تاسو د خلکو دواګانې دي او ان شاء الله زموږ تمرینې مطابقې وي.
یو ټیم نه چې بهر وي بیرته راغلی، په کوم فکر سره بیرته راغلی او څه پلان لري د خپل راتلونکي لپاره؟
پلان مې دا دی چې اوس کوشش وکړم چې په خپل بزنس باندې او په خپل لوبه باندې مې توجه ډېره ده. کوشش کوم چې دغه ځان دومره قوي کړم چې بیخي بیا چاته موقع ورنکم چې یو وار بیا ټیم نه وځم. نو انشاءالله دی وایي قوي پلان سره راغلی ما چې خپل فټنس باندې مې ښه کار وکړو او ښه کیپینګ هم درسره کړم او بیټنګ هم وکړم چې یو وار خپل ځای چې کم دی سپاٹ چې دی چې په ټیم کې زه واپس
دا چې تاسو باندې زیاتره خلکو دا اعتراض چې تاسو ډېر احساساتي لوبه کوي، زر سوځيږي، ودرېږي نه په وکټه باندې، د دې لپاره تاسو فکر کړی دی؟
او دا خو د خلکو فکر دی کنه، دا خو چې کم سره په میدان ودرېږي هغه ته معلومات کیږي چې سره کم لوبه کول پکاري. دا تاسو د سیو دا زمون پلان او کوشش چې ما ته ویلې چې ته کوشش وکړه چې زر لوبه وکړي چې موږ سره ورسو کې دای تاسو په بتره دې چې دا اوس په ګورو کې ځکه منډې جوړولې. نو په دا کوشش کې به ما ستر دغه کوو په کومه
تاسو په نورو ملکونو کې پاکستان کې په عربی اماراتو د دې نک لوب کړی دی، دغه د انګلستان میدانونه بیا د سکاټلند میدان څه فرق شته په کې تاسو د بیټنګ لپاره؟
او فرق خو پکې ډېر دی، ځکه چې موږ په اماراتو کې کوم لوب کړی دی هغه د پیچونه یا کمی سي دا وکړي دي، نو هغه ډېر بیټنګ لپاره جوړی وی الته بالرانو دومره دغه نه کوو. دلته چې کوم انګلستان دی سکاټلند دی بالرانو پکې لږ راغلي، خو موږ کرکټ بورډ نه هم مننه کوو ځکه چې موږ دغه تمرینی کیمپ جوړ کوو اوس جوړ کوو دنه مخکې کړی و. نو هغه سره موږ اوس لږ ډېر بلد لاول مې چې څه بلد نه و دکانه
صحیح. شهزاد محمودی د شلوري ولایي سیالي چې کېدونکې دي د 9 جولای باندې د افغانستان لومړی لوبه د هالند سره، تاسو دغه ملکونو سره پخوا هم لوبي کړی دي خو په هغه میدانونو نه دي کړی چې کوم باندې به کوي، احساس کوي چې دغه ټیمونو سره څنګه لوبه کوي، څنګه به مخکې تاسو ځئ؟
ان شاء الله کوشش وکړو، ځکه چې زمونږ د کوم ټیمونو سره مسابقه دي د میډل سکس چې یو کاونټي ده چې دا منل شوی کاونټي ده په انګلستان کې، نو موږ ول پرونه ماته ورکړی دا او ان شاء الله نن به ماته ورکو. موږ یو بل ټیم سره لوبه وکړو دا دغه مینه ختمه مونږ دي او نو تاسو په کرکټ کې اوسو کوم شي چې به ګټم بس اورت خبره یا علاقان خو د تمرین او خط یاري نیولې دي. نو باقي نو تاسو د واغانی دي زمنګ د ملت خلکو د واغانی دي چې دا غږ ته موږ رسېنو.
نو تاسو توقع او هله لري چې د یو ځل بیا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام لپاره ځان ورسې ورته؟ ان
شاء الله ان شاء الله پورا امید هم ده، تیاری مو تکړه دي. نور غوښې بسرې بار نه کیږي چې چې شوی هغه قسم قسمت کی نور تیار نه او کم چې دا دغه دي ان شاء الله هیڅ نه دی پاتې.
ډیر ډیر مننه کوم شهزاد محمدی صاحب.
مننه تاسو نه مننه کوم.
ټولان خبرونه. نړیوال وجهي صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. پنټاګون پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو لوی تونسي جګړمار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د بوکو هرام د ډلې مشکوکو یاغانو د نایجیریا په شمال ختیس کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژل دي. د امریکا د سیسبوهانو لخوا د یوې څیړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډلیزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبری رسنیو او مطبوعاتو کې خپریږي داسې پیښې نور هم پسې زیاتوي. د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 222,000 کارونه پیدا سوي او د بیکاری کچه د 1.2% راټیټه سوي ده. او د برتانی د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباه کوونکې پیښې له کبله په چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخته پیښه وه 3.5 میلیارد ډالر تاوان ورکړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مکرې د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 اټکل شوې ده او په فراه کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 45 وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه د سهارنۍ خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونه همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. ستاسو د ورځې نیکمرغه وي، خو بیا هم زموږ سره اوسئ.